ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಾಣವೃದ್ಧ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರೋ ರುವಾಜ್ ದ್ವಜರ ವಲ್ಲ ಸಮಖಾಲ್ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ವಲ್ಲ ಸಮ ನೇಟದ ಪೇಖವರ್ ಕೆ ವಕ್ ಶವೇ ದೇ ದ ಮಾಜಿ ಗರಿಶ್ ವಕ್ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಔದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜಿ ದಿ د خبری خبرونه روانه کون کی وګ مجالوان
او زم بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو ساتکوتا
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وای پاکستان په انټرنیټ د مخالفینو غک غلې کوي هم پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو یو کارکونکو اسامه خلجی زیاتوی د مخالفینو د غلې کولو لپاره پاکستان د چین تګلار خپل کړی
چائنا کے سنگ چھ حکومت خلکو تا چرے چپکئی اگی تا چرے سویلو اجازت نہ ورکئی پاکستان حکومت مات لگی اس اگے ماڈل باندے وی لگیا دے
د مذهبی سپکاوی د دروغو په تور د وژل شوی مشال خان پلار او وکیل نن د پاکستان سپریم کورت ته ویلی د مشال خان قضیه یا مقدمه دی مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي
دا یونیورسٹی کولاور زم پلاس کینو دے کہ سٹیک ہولڈر سلو شو لکہ جی ای ٹی شو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ شو پروینشل گورنمنٹ شو منگے شو
افغانستان کے دا پاکستان پولی تنیز دے ایالتون کے دا زیادی دن کو حملو پا ترس کے نن یو زلبیا زان وجون کو حملہ کون کو پا جلال آباد کے دا حکومتی ریڈیو او ٹی وی پا ودانے حملہ کرے
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه عمره کې به زمګه پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګری اوسئ لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د بشری حقوقو د څار اداره هیومن رائټس واچ اندېخنې خودلې دي د پاکستان لخوا په انټرنیټ د قدغنونو لګولو سره د خیال ازادۍ ته زیان رسیدلې ده د هیومن رائټس واچ د ایشیا ډایریکټر برډ اډمز ویلی په انټرنیټ د بندیزونو په ځای د پاکستان د هغه خلکو په ضد ګامونه واخلي څوک چې د مذهب د سپکاوي په بانو بې ګناه خلک وژني نوموړي ویلی پاکستان د په فوري ډول په انټرنیټ داسې قدغنونه ودروي او داسې خلکو ته تحفظ ورکړي چې د تندروا ډلو لخوا د تشدد د خطرو سره مخ دي د پاکستان د مواصلاتو څانګې څو ورځې وړاندې په موبایل ټلیفونونو خلکو ته ټیکسټ میسیجونو کې ویلي د مذهب د سپکاوي موادو خورولو نه دی ډډه وکړي چې په ضد یې د بشري حقوقو ډلو ویلي پاکستان کې د 90% نه زیات مسلمانان دي نو بیا حکومت داسې پیغامونه ولې خوروي
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی مشال خان د قضیې اوریدنه نن د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نصر په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کړي په دې مهال د مشال خان پلار د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې د مشال خان مقدمه د مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي او لوڼو ته د سکیورټي ورکړې شي بلخوا د مشال خان د وژنې په تور کې درې نور کسان نیول شوي چې پکې یو د کالج لکچر هم شامل دی د خیبر پختونخوا مردان زلی عبدالولی خان پوهنتون چارواکی وایي چې د ایالت په لری پرتو سیمو کې موجود د پوهنتون سلور کمپسونه به د دې میاشتې په 19 نیټه باندې پرانستل کیږي
تاریخ طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د مومند جنسي په سر خار غلنې راکټي بریت کړي او د ډېر مرګ جوبلې اړولو داوی کړی دی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د بریت پخلی کړی او ویلی دی بیګا د شپې څلور راکټي بریدونه شوي خو کومه مرګ جوبلې نه داړولې بلخوا هم احرار ډلې په خیبر ایجنسۍ کې د یو لیوی عسکر د وجلو پړه هم په غاړه اخیستې ده د چارواکو له دغې پیښې پخلی کړی او هم دغې ډلې باجوړ ایجنسۍ کې په عسکرو د بریت دعوه کړې خو ځایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی قبایلی سیمو کې د روان جنگ په محل وسلوال او فوز وخت په وخت یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوی کوي خو آزاد سرچینې پخلی نشي کولی اخوا په قبایلی سیمو کې د رواج اکټ په نامه د ممکنه اصلاحاتو وړاندیزونه قبایلی مشرانو په سختۍ سره رد کړي دي او دا یې د فرنګي د زمانې د تور قانون یا اف سی آر دویم نوم بللی د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومند ویلي دي په رواج اکټ یې قبایلو لسترګې تورې کړې او په دغه مجوزه اصلاحاتو کې د دوی بنیادی غوښتنه هم نه ده شامل شوی چې دوی غواړي قبایلی سیمې د پښتونخوا کې ورګړې کړي شي تیر ورځ وتلی وکیل لطیف افریدی هم ویلی وو د رواج اکټ په نامه اصلاحات د قبایلی ولس سره دوکه ده په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلی علاقې د پښتونخوا کې شامل کړي شي ولې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي چې د وزیر اعظم نواز شریف ملګری دي د دغه غوښتنو مخالفت کوي.
او په چمن کې د ګمرک یو چارواکي عبدالله خان وایي د چمن سرحدي پولې تړل کېدو څخه پاکستان ته یوازې د ګمرک په څنګه کې د 1 کروڑ نه واخله تر 1.1 کروڑ پورې تاوان روزانه رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت 2.5 اربع ډالر دی. تفصیل لري نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې.
عبیدالله خان تور زیات ک چې نن سبا د پاکستان څخه سبزی او تری میوه او د افغانستان څخه سکریپ په لوی کچه راوړل کیږي. خو د دواړه دولتونو د ګډو دوستانه د خونی مرستیال مشر انجینیر داروخان اڅکزی وای
د دې دروازې د تړلو څخه مشته د روزمره پر بنیاد باندې د 2 کروڑ څخه د 3 کروڑ په پوري مشته نقصان کیږي زموږ د تاجرانو او د ریونیو نقصان. او د دې سره سره چې کوم په دې لار باندې تجارت دی، د تجارت چې دی و نور خو او تاوړي په دې شپو کې به توت ډیر د افغانستان سره تلل، هغه اوس نه دی روان، د دې څخه ټکی روان دي، امونه شروع سول، دا ټول چې دی دا چدی په ولاړ.
انجینیر داروخان نور زیات ک د چمن او تورخم سره دی پولی د پرله پسې د بندیدو ل عمل ووس افغان ترانزیت ټریډ وړل د پاکستان لاري ډیر کم سوی دی. دا وخت د پاکستان څخه د اندوانو د سبزیانو او د امونو پیازو او پټاټو سیزن د افغانستان ته وړل کیږي او د افغانستان د تور میوه سیزن ته لړڅ وخت پات دی. کچیر دغه پوله دغه رنګ د بندیدو سره مخامخ ول نو د دواړو دولتونو تر مابین په تجارت کې ډیر کموالی راځي. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ملي ریډیو او ټلویزیون په ودانۍ وسلوال برید شوې دی چې په دغه برید کې 2 کسان وژل شوي دي او د 60 څخه زیات ټپیان دي. د شورو پروز د ننګرهار د والی وایان د تولا خوګیانی خبریالانو ته ویلي د سحر په 9:30 یو شمیر وسلوال په جلال آباد ښار کې د ملي ریډیو او ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل چې جوابي کاروایي کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوال برید کوونکي وژل دي. په سمدستي ډول هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اغستې. د طالبانو لخوا په دغه حمله کې د ذمہواري څخه انکار شوی، خو ننګرهار کې داعش تندرو ډله فعالیت
لري. په نړیواله کچه په لکونو کمپیوټرو باندې د انټرنیټي حملو هیکرانو ډلې شادو بروکرز غواخ کړي. دوی به د یو نوي کوډ سره په مایکروسافت وینډوز 10 ویب براوزرز او موبایل ټلیفونونو باندې هم انټرنیټي حمله کوي چې داسې به د روس، چین، ایران او شمالي کوریا د میزایلو او جوهري پروګرامونو نه هم معلومات راپټړي. او د دغه سرګندونو وروسته چې صدر ترامپ د اف بی آی لرکل شوی مشر جیمز کومی نه غوښتلی وو چې د ملي امنیت سلاکار جنرال مایکل فلین لخوا د روس سره د ممکنه اړیکو د پلټنو نه د لاس واخلي، د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې د څارنې د کمیټې مشر د تحقیقاتي ادارې اف بی آی نه غوښتنه کړې ده. د لرکل شوی مشر جیمز کومی ټول یاداشتونه او ریکارډ د کمیټې ته وړاندې کړی شي. تفصیلات اورو د ماوس جلیل نه په دغه مختصر ریپورت کې.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی باندې غږ کړی چې د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار مایکل فلین په حق لا پلټنه دی ودروي. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار په خپل ریپورت کې ویلي چې صدر ترامپ په تیر فروری میاشت کې د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمز کومی سره شوې ملاقات کې دا خبره کړې وه. د ملاقات وروسته جیمز کومی په یو خط کې لیکلی وو چې صدر ترامپ هغه ته ویلي وو چې زه امید لرم تاسو به دې معاملې باندې غلي شئ. د صدر ترامپ او کومی ترمنځ دا خبرې ترې د قومي امنیت یو غونډې وروسته شوې. د غونډې وروسته صدر ترامپ د اف بی آی ډایرکټر سره یوازې د خبرې کولو وختنه کړې وه، نو نور کسان د کمرې نه بهر ووتو. دا خبره د جیمز کومی سره کارکونکو د نوم نه خودلو په شرط ویلې. د اف بی آی موقتی ډایرکټر انډریو مکیاب ته په یو خط کې د کانګرس په نمائندګانو جرګې کې د څارنې کمیټې مشر جیسن شفیډز غوښتنه کړې چې د جیمز کومی او صدر ترامپ په حق له ټول مواد دی د مئی 23 نیټې پورې کمیټې ته وړاندې کړي شي. صدر ترامپ تیرونه د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی د خپلې څوکۍ څخه لرې کړې او د دې وروسته په سیاسي کچه یو لوی شخړه مخې ته راغلي او په داسې غوښتنو کې اضافه شوې چې روس او ترامپ ترمنځ اړیکو پلټنو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ کړي شي. خو وایټ هاوس دا خبرونه رد کړي چې صدر ترامپ د اف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمز کومی نه لری کړی شوی د قومي سلامتیا سلاکار مایکل فلین او د روس ترمنځ اړیکو په حق لا پلټنه ودرول غوښتنه کړې وه.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ او د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د نهې پر ورځ وایټ هاوس کې خپلو کې خبرو اترو کولو نه پس د دواړو ملکونو د مضبوطو تعلقاتو ستاینه کړې ده. دواړو مشرانو قطبي شام کې د دولت اسلامي د مقابلې په طریقې کار خپل اختلافات ختم کړي دي.
د عراق پوځ وایي د موسل ښار کې د داعش نګیره راتنګ کړې ده او اوس د داعش وسلوالې ډلې سره د موسل ښار غربي سیمې صرف 10% برخه په ولخه کې پاتې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د سنگ چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ په پاکستان کې په انټرنیټ د مخالفینو د غږ غلي کولو په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو چې کومه ازادي ده د خیال ازادي هغه د خپلاند شوې ده. قدرمن اوریدونکو تفصيلات اورو د دی ریډیو خبريال ارشد حسین په دغه ریپورت کې.
Human Rights Watch د ایشیا ډایریکټر بریډ ایډم وای چې د پاکستان د حکومت لخوا په انټرنیټ د رائے ورکونکو پر ضد ګامونه به د وړاندې څخه زهرجن چاپیریال کې اختلافي اوازونه لا نور د خطر سره مخ کړي او زیاتوي باید چې حکومت د تشدد راپارولو پر ځای د هغه خلکو حفاظت ته پاملرنه وکړي څوک چې د خپلو اختلافي رایو لکبله د حملو سره مخ کیږي. هیومن رائټس واچ مخکې وایي چې د پاکستان د حکومت دغه تازه ګامونه به سنسرشپ د رای اختلاف لرونکو د گرفتارولو او د جنگیالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو پر ضد د تشدد ګواښونه لا نور سیوا کړي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو دپاره کارکوونکي اسامه خلجی د حکومت دغه تازه ګامونه غندي او وایي چې د حکومتي ادارو پر ضد ټکونه کول د فرد جمهوري حق دی.
دا ماته داسې لګي چې د یریږي چې خلک چې دی دوی پسې زیات تنقید نه کوي بل چې دی د چاینا وجن هم دا ډېر زیات دا شروع شوی دی. چاینا کې څنګه چې حکومت خلکو ته چې دی چپ کوي هغوی ته چې دی سویلو اجازت نه ورکوي پاکستان حکومت ماته لګي اوس هغې ماډل باندې زی لګیا دی او دا جمهوریت کې زموږ قانون کې دا حکومت چې دی قانون خلاف ورزي کوي لګیا دی چې خلکو ته وایي چې تاسو تنقید مه کوئ.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وای چې د مذهب د سپکاوي د پیغامونو په عکس العمل کې حق ویتا په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي د موادو په حق لا 3000 شکایتونه ترلاسه شوي او د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت د شمیرو تر مخه حکومت تر دې دمه 2978 ویب پاڼې تړلې او د مارچ په میاشت کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د سپکاوي نه ډک موادو په انټرنیټ د اچولو په تورونو کې درې کسان نیولې. د پاکستان حکومتي چارواکي د حکومت پر ضد د تنقید کوونکو د زورولو او د هغوی سره د بد چلن یو اوږد تاریخ لري او د بشري حقونو نړیوال او ملکی سازمانونو داسې بېشمېره پیښې ریکارډ کړي چې پکې تشدد په جبر د بېدرکه او د صحافیانو د وجلو پیښې شاملې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جبه ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، د بشري حقوقو د سر نړیوال تنظیم ایچ آر ډبلیو یعنی هیومن رائټس واچ په پاکستان باندې نیوکه کړې دي چې د پاکستان حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه او قدغنونه پر ځای کړي دي او د عام ولس ازادي مخه نیسي. په دې حق باندې خبرې اترې کوو بیروز خان صاحب سره چې راغلي دي سټوډیو ته. بیروز، پاکستان د کوم قانون تر مخه په انټرنیټ د بندیزونو دا لړۍ تونده کړې ده؟
مننه. څنګه چې تاسو مونږ اوریدونکو ته معلومه ده، پاکستان د دې نه مخکې یو سایبر کرایمز په نوم باندې یو قانون پاس کو د هغې د پارلمان نه او د هغې د چې کوم بنیاد دی هغه کوم هغه هم دغه دی چې د ریاست خلاف او د مذهب خلاف او چې کوم د ریاستي ادارې دي د هغو خلاف چې څه قسمه مواد دی هغه بنیادی طور چې کوم دی د ریاست دا یره پیدا ده چې کوم د مل دننه د میډیا د مین سټریم میډیا دا کاغه ټلویزیون دی کا اخبار دی خو هغه د ریاستی دارو د سار لاندې دی الته کې دومره ازادي نشته خو دا سوشل میډیا چې کوم راغلی ده لکه د انټرنیټ ته لارې نو دی هر چاته دا اختیار هم ورکو دا واک هم ورکو دا حق هم ورکو چې هغه کوم خپل خبره دا یو پوسټ په شکل کې یو ویډیو په شکل کې هغه خپل پیغام خلکو ته ورسی او هغه ډیر دنیا ته ځي. دلته کې اوس د ریاست چې کوم بیا خپل هغه دی فیصلی دی یا اندیښنی دی اندیښنی دا دی چې څومره زیات د خلکو ته د اختیار زی دومره غنی د ریاست هغه چې کوم دی هغه کمیږي په غی باندې دا د مخکنه چې کله د کرایبر او بخې د سایبر کرایم د بل پاس کې د په دی باندې په هغه وخت کې ډیر زیاتې نیوبه کوي او اوس هم په هغه باندې هغه نیوبه کوي څنګه د بشري حقوقو لخوانه چې په دی باندې اوس کوم د تازه نیوبه کوي. مذهب نوم د مذهب اخلي مذهب چې ګنده د مذهب توهین دی او دروي خو د هغه پترس کې چې کوم دی د پاکستان په پوز او د پاکستان په استخباراتي د رو باندې چې کوم نیو وکړي د هغه په پالیسو باندې کوم نیو وکړي بنیادی طور د هغه مخه نیول غواړي د هغه مخه ودرول غواړي خو د دې سره سره د سچل په کې وشو چې د مذهب د دې د سپکاوي په دې هغه په دې نوم باندې خلکو ته یو بل هغه خلک چې هغه غندي قانون په خپل لاس کې دی لکه مشال خان به موږ تازه مثال واخلو د مشال خان دغه شانتي په یو پوهنتون کې دغه بغیر د س قانون نه بغیر د س مقدمه نه دغه وجل چې کوم دي ام د دې قسمه قوانين او د دې قسمه د ریاستي مفکوري هغه ښکار شو هغه په دې خلکو کې یو بل قسمه یو تندروي رواچوله ځکه چې کله ریاست د س یو قانون جوړي چې دا غي تشریح خلک په خپل بیا ځان ته کولای شي نو دغه شانتي حالات رامست کیږي د ادارو د تنقید نه خلک ودروي په یو نوم په بل نوم دغه
او پاکستان په اصل کې کوم مخالف غوونه چې دی هغه ودرول غواړي
د پاکستان د اداري چې بیا په خصوص مونږ د ادارو ذکر کوو لکه چودري نثار چې کوم د داخله چارو وزیر دی هغه تیر ورځې کول شي د کانسټیټیوشنل انسټیټیوشنز لکه هغه دا ټکی استعمال کړی دی چې کومې آئینی ادارې دي د هغې خلاف نو د آئینی ادارې څوک یادي خو فوج یعنی فوج چې دی هغه یادی که نه خو ښکاره خو یې نه وي او دلته کې د پوز باندې چې کوم هغه دي نیوکې دي هغه دا دي چې د مل دننه او د مل بهر چې کومه پالیسي ده د ریاست هغه د هغوی په لاس کې ده دننه چې دغه په هغې نه کومې غوښتنې کېږي لکه نیپ دی جوړ کړو د نیپ نه تمې بي د نیپ نه غوښتنې دي هغه نشته په دې کې دغه شانتې نور چې کوم سیزونه چې د دې لکه د منډیټ ورته ورکړل شوی دی نو په دغه تنقید د مخنیوي دپاره دوی مختلف دغه استعمالوي لکه د مثال به د داسې ملکونو والو چې پاکستان یو داسې قسمه ملک ته روان دی لکه هغه طرف ته لکه مونږ د چین مثال والو دغه شانتې نور دا چې کوم ډکټیټرز دي په دې عرب ملکونو کې به د دې مثالونه روانو هلته کې په دغه باندې د ریاست لخوا پابندۍ دي نو د هغې نظام چې کوم دی هغه نظام بدل دی او دلته کې چې د پاکستان چې کوم دی دا جمهوري ملک ځان ته وایي په جمهوري ملک کې د هغه ډکټیټرز لکه اوس مثال پر د چین چې کوم دی خو د کمیونست پارټۍ خپل نظام دی هلته کې خو د خلکو رای چې ده د خلکو حق چې دی هغه هغه شان نه دی خوندي ځکه د بشري حقونو د نیواکو د لاندې دی چین شو دغه شانتې سعودي شو مثال نور به خو پاکستان یو جمهوري ملک پارلمان هم لري هغه پارلمان هم اختیار نه لري نو دغه هغه ټول سیزونه چې پاکستان ریاست په خپله مذبذب دی په دې سیزونو باندې او زور چې راځي نو هغه که تاسو وګورئ د بلاګرز چې دي دغه کړي وو نو په یو نو په بل نو په هغې باندې د بلاس په دغه باندې تورونه پو لګول خو دغې خو کار دغه نه و د هغې چې کوم پوسټونه هغې چې کوم لیکنې کولې هغه د مذهب خلاف نه وي هغه د پاکستان د ادارو خلاف وي نو دوی په یو نوم باندې د بل سوچ فکر چې دی د هغې د ودرولو دپاره همدغه هغه کاري او داسې ښکاري چې دا به یو قسمه ورانې رامنځته کړي خو داسې نه ښکاریږي ځکه چې نن داسې یو دور دی په یوټیوب باندې پاکستان پابندي ولګوله، خو یوټیوب خلکو استعمالو د بلې غاړې د بلې غاړې د بلې غاړې، نو دغه شانتي دوی کولای شي چې دا پانی چا ودرېږي او بندې کینو په بل نوم په بل نوم په بل نوم، دغه حل نه دی. اداري چې کوم دی به خلکو ته جواب دی کیږي، نو زما خیال چې دغه حل دی. باقي لګیا دي کوششونه کوي او د ساحه پورې په پابندي ملګي خلک وته نورې لارې روبسي.
ډیره مننه کوم تاسو نه ورسې.
مننه.
قدر منور دن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پا قبائلی سیمو کے دا رواج ایکٹ پنامہ د ممکنہ اصلاحات و اڑان دزنا قبائلی مشران و پساختۂ سررت کڑی دی او دائے دا ایف سی آر دویم نم بل لے دے دفاٹا سیاسی اتحاد نائب صدر نثار مومند وائی رواج ایکٹ باندھی قبائل الستر کی توری کڑی او پداغ مجوزہ اصلاحات کی د دوی بنیادی غختنه هم نه د شامل چګنی کوم دوی غختله چې قبایلی سیمه دی په پښتونخوا کې ور شامل شي. قدر منوریدونکو د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د قبایلی ولست د غختنو مرسته کوي. صرف دوه داسې ګوندونه دي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او د پښتونخوا ملی عوامي پارټي چې مشر محمود خان اچکزی صاحب دی. دوی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ائتلاف کې هم شامل دي، دوی د دغه مخالفت کوي. تفصيلات اورو د ډیور رډیو خبريال ارشد مومند پر ریپورت کې.
خوګو کتون کو ریدون کو دا وخت زو مومند ایجنسی کې ولاړې ما اسنګ چتا سوت پته دا چې په قومي سملې کې رواج ایکټ او د قبایلی سیمو لپاره چې کوم اصلاحات تجویز شوی او هغه د منځوري لپاره وړاندې کړی شوی دی. دلته موږ سره نثار مومند ولاړ دی، هغه د قبایلی سیمو سیاسي اتحادیه چې کوم د هغه نائب صدر دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې آیا دا کوم رواج ایکټ دی او کوم نور آئینی ترمیمونه چې کیږي دا اومغه دی کوم د پاره چې دوی د تیرو سو کلونو راهسي چې کوم جدوجہد کو آیا دا هغه دی او کنا د دوی په ساندېخ نشته. ډیر مننه نثار.
زمون غختنه د رواج ایکټ نه و، زمونږ غختنه د 90 د نور لسوا درې اویا آئین و چې هغه په نور پاکستان کې کم آئین دی، د هغه آئین لاندې مونږ راولې، هغه آئین مونږ ته لاګو کوي. مونږ دغه غوښتنې بالکل نوې کمی چې دوی سملای ته راوړلې او دغه غوښتنې مونږ شپېته کاله خو اوس تقریبا اویا کاله مونږ د دې شپېته کاله دا جنگ وکړو چې یاره مونږ د ایف سی آر نه خلاص کړي او ایف سی آر زمونږ نه لرې کړي او مونږ د خیبر پښتونخوا حصہ کړي. نو چې اوس به دا کم رواج ایک چې مونږ ته دوی په دې بنیاد راولي، نو زما یقین دی مونږ به یو بل اویا کاله جنگ ته تړو. خو دې کې بنیادی نور یو نقصان بلدار دی، بنیادی طور چې دا په کم شکل دوی مونږ خیبر پښتونخوا ته حواله کړي، نو دغه نوم چې دا دوی مونږ له تړلې لري، دغه نوم په بذات خود د دغه صوبې سره هم زیاته دی. دغه صوبه کې زه د دینه دا مطالبه کوم د ټول پاکستان د واکدارانو نه دا معلومات کوم چې آیا په پنجاب کې داسې عمل شته، آیا په بلوچستان کې داسې عمل شته. التم قبایل دی په بلوچستان کې تاسو په دې شکل شامل کړی دی، په بلوچستان کې آیا پسند کې تاسو داسې عمل کوئ کنه تاسو سره په پاکستان کې واځي د پښتنو سره دغه سي عمل کوئ.
خو ګوریدونکو مریب مومند عمر سوالال دی، قبایلی سیمونه خبريال دی، وخت په وخت وی هم په ایف سی آر باندې او قبایلی سیمو کې کوم حالات روان دي او پاغي باندې لیکنه کوي. مریب مومند صاحب فکر کوي چې دا کوم نوې رواج ایکټ راځي یا کوم آئینی بدلونونه راځي د قبایلی سیمو کې چې دا کوم حالات روان دي، خاص کر امنیت او نور حالات دي، بدلون به ور سره شي کنه؟
زما په نظر سره د خو طرف ته خنوشي تلی، البته د بدمنۍ طرف ته نورم کیدی شي، امید کیدی شي. او دغه وجه دا ده چې دا وي هغه عادتی تر واده پټیر په یو ځای کې به رواج ایک ټیم بجے کې به نه دا چې کوم دی په صوبې سره به شامل وي او نه به هم شامل وي. کنه خیبر پختونخوا به شمولي وفاق کې زیر انتظام قبایلی علاقه جات اوس دا نوم دی. کنه نو دا خو چې کوم دی دغه یغه نوم دی هم دغه رنګ چې کوم دی نه به ایف سی آر بجے یو ځای کې ایف سی آر بجے کې به رواج ایک ټیم. خا دویمه خبره دا ده چې اصل خبره دا ده چې وګوي غواړي نه چې دی کې اصلاحات راشي. دا صرف د اصلاحاتو په نامه باندې یو د خلکو سره چې د خلکو ترخاولو یو بانه ده.
خو ګوریدونکو تاسو د قبایلی سیمو چې کوم مشران دي او د هغې خبریالان دي، د هغې نظر تاسو واورېده په دغه نوي بدلون باندې؟ راتلونکي وخت کې به دا سیزونه نور هم واضح کیږي چې د قبایلی سیمو ولس لپاره دا څومره ګټې لري او کوم حده پورې تدوی مطمئن کېدای شي. ډېره مننه.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوي مشال خان قضیې اورېدنه نن سترې محکمې کې شوې. په دې مهال د هغوی پلار سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د مشال خان مقدمه د مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي او لونو ته د سیکیورټي ورکړي شي. نور تفصیل لري رابعه پیر.
د مشال خان د وژنې د مقدمې اورېدنه د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ وکړه. اډیشنل اډوکیټ جنرال وقار بلور د پلټونکو کمیټي رپورټ عدالت ته وړاندې کړو چې تر مخه د 25 تورن تنانو څخه 35 نیول سوي دي او د مشال خان د مقدمې مرکزی ملزم عمران چې هغه په ډزو په نقشه کړی و خپل جرم یې منلی دی. د مشال خان پلار محمد اقبال عدالت ته وویل چې پولیس ادا کاران نیولی خو هدایتکاران تر اوسه آزاد دي. دوی دا هم ویل چې د هغه زوی سحر د 10 بجو څخه تر 3 بجو په منځ کې وژل شوی وو. پولیس د پیشي پر ځای موجود وو خو چا څه ونه کړو. د مشال خان پلار د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې د دی لونو ته دی سکیورټي ورکړي سي ولی چې د مشال خوندې د خطرې لوچې تعلیم ته دوام نسی ورکولی. دوی د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان څخه اسلام آباد ته را منتقل کولو غوښتنه هم وکړه. سرقازي د مشال خان پلار ته وویل چې د دوی په غم کې برابر شریک دي او باور یې ورکړو چې انصاف ورکول ته دوی فرض دي ولی چې په اسلامي معاشره کې دغه شان د ګامونو گنجایش نسته. سترقازی دا هم ویل چې د مشال ته وژنې شاته احتجاج ډیر اهم دی. عدالت د پولیس او د پوهنتون د انتظامی د پیښې په موقع پر خوله پټې ساتلو خپل سترګې پټې نسي ساتلې. عدالت به دا هم ګوري چې پولیس تورن تنان پټولو هڅې خونه کوي. سترې محکمې پلټونکو کمیټي ته په دې اړه ټول قانوني تقاضي پوره کولو هدایت هم وکړو. دا اورېدنې وروسته د عدالت څخه بهر مطبوعات سره خبرې کې د مشال پلار وویل چې غواړي چې مردان پوهنتون بیرته پرانستل سي. خو دوی غوښتنه هم وکړه چې طالب علمانو ته دې سیکیورټي ورکړي سي. د مقدمه حتمی چالان به فی اونۍ وروسته وړاندې کیږي او مقدمه تر درې اونۍ پورې څنډول سوي ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خان د وژنې په تور کې درې نور کسان نیول شوي دي چې پکې د کالج یو لیکچرر هم شامل دي. او د عبدالولی خان پوهنتون چارواکي وایي چې په لری پرتو سیمو کې موجود د پوهنتون سلور کمپسونه به 19 نیټه باندې پرانستل کیږي. تفصیل لري ریاض حسین.
د عبدالولی خان پوهنتون قائم مقام وایس چانسلر ډاکټر جانزیب خلیل وایي د پوهنتون نور کیمپسونه باید د روانې میاشتې په 19 نیټه باندې پرانیزي.
یوسته مونږ روډ میپ جوړ کړی دی، هغه مونږ تاسو ته چې درس روډ میپ ته میچټیو چینجز دی ویل چې اوګه مونږه اوکه کم ضرورتونه دی، هغه اوکه روډ میپ هم ورته ورکړو. نور کیمپس زم سومره چې دی لکه مردان نه بهر اب ان شاء الله 19 پورې کولای شي. تما یقین دی هغه ته مونږ لیټرز کړی دي چې وای تاسو ډیسټریکټ منیجمنت سره وی دی چې زموږ هلته یو میاشت د ګرمو چوټه نه نو دا به موږ روژه کې تېره کړو. او روژې نه پس خو زموږ عام روټین کې درې میاشتې لګاتار کلاسونه تر دسمبر پورې، دسمبر کې زموږ چوټه نه نو موږ هغه سیمسټر نه دا بل به موږ سره پوره کړو. نو ما هغه ته ویل دا خبر ساتو ټیک ده، هغه سره په دې خبر ته اګری شو. خدای یونیورسټي کولاول زموږ په لاس کې نو دی کې سټیک هولډر سلور شو لکه جی آی ټی شو، ډسټریکټ منیجمنت شو، پروینشل ګورنمنت شو، موږ شو.
د مردان ضلع عبدالولی خان پوهنتون کې 13 د اپریل په 14 نیټه باندې د پوهنتون طالب علمانو د ثوابی ضلع سره تعلق لرونکو مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وژلی وو. او بیا وروسته د پوهنتون په شمول په صوبه کې د پوهنتون ټول کیمپسونه هم تړلي شوي وو او تر اوسه پورې بندې. په غونډه کې شامل سیاسي ګوندونو د پوهنتون په انتظامیه باندې هم ټکونه وکړل. د پوهنتون دننه په بډو رشوتونو او په انتظامیه باندې هم نیوکې وکړې. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د پوهنتون لپاره د یو ضابط اخلاق جوړ کړي شي، د ټول انتظامی سیکیورټي او د زکړې د کارکونکو بعد د پولیس په ذریعہ کلیرنس کیږي او د پوهنتون دننه بعد د پولیس چوکۍ نه علاوه د پرانستو نه وړاندې عملیات هم کولی شي. په غونډه کې د مقامی سیاسي ګوندونو نه تجویزونه اوخته شول او د هغې نه وروسته به مقامی انتظامیا څه فیصله وکړي. په دې حق لا ډاکټر جانزیب خلیل وایي تر کومه پورې د پولیس لخوا هغوی ته سیکیورټي نوي ورکړي شوي پوهنتون پرانستل ګران دي.
په یو خبره کوم چې بغیر د پولیس نه مونږ دغه ځای کې د ریټ چې کله استبلیش کړی نه نه پروتي کنه یقین لرم یونسټي کولو شي نو خه ماحول به
بل اړخ ته په مردان دي لکه امنیتی چارواکي وای هغوی د مشال د قتل په کیس کې درې نور کسان গ্রেফতার کړی دي او په دینی ولې شوی کسانو کې د پیخي مرکزی ملزم عارف مردان وی نږدې ملګری واجد هم شامل دي. واجد په ملنګ باندې مشهور دي او په مردان ضلع ډیگری کالج نمبر 2 کې د پښتو د مضمون استاد دي. د مشال په قتل کې خبر شوی ویډیو کې ملنګ د عارف مردان وی سره لیدل کیږي او د مشال په ضد تقریر کولو کې په نظر راځي. د دین علاوه نیول شوی دوه کسان ساجد او جلال هم د مردان ضلع سره تعلق لري. د پولیس وینا ده د سره د نیول شوی کسانو تعداد شپږ 50 تر رسیدلی دي. په مجموعي توګه 850 کسان په مقدمه کې نامزد دي چې پکې دوه کسان عارف مردان وی او دیم کس د پولیس له طرفه د نه خودلو په شرط نه دي গ্রেফতার کړی شوی. دغه نیول شوی درې ملزمان د ترهګری عدالت پولیس ته د سلور ورځو پریمانډ باندې ورکړی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے تنه اوریدونکو ڈیو ریڈیو ته یواری بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د بشری حقوقو د څار اداره ایچ آر ڈبلیو وای پاکستان په انټرنیټ د مخالفینو غږ غلې کوي. هم پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو یو کارکونکي اوسامه خلجی زیاتوي د مخالفینو د غلي کولو لپاره پاکستان د چین تګلار خپل کړي.
چاینا کې څنګه چې حکومت خلکو ته چدې چپکای هغه ته چدې سویلو اجازه نه ورکړي پاکستان حکومت ماته لګي اوس هغه ماډل باندې زی لګیا دی.
د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور د وژل شوی مشال خان پلار وکیل نن د پاکستان سپریم کورت ته ویلي د مشال خان قضیه یا مقدمه دی مردان نه اسلام آباد ته منتقل شي.
دا یونیورسٹی کولاول زم پلاس کینو دے کہ سٹیک ہولڈر سلو شو لکه جی ای ٹی شو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ شو پروینشل گورنمنٹ شو مونږ شو.
افغانستان کې د پاکستان پولیس ته نږدې ایالتونو کې د زیاتیدونکو حملو په ترڅ کې نن یو ځل بیا ځان وژونکو حمله کوونکو جلال آباد کې د حکومتي ریډیو او ټي وی په ودانۍ حمله کړې.
اوس هم باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
بشری حقوقو د څار اداره ایچ آر ڈبلیو اندېښنې ښودلې دي د پاکستان لخوا په انټرنیټ د قدغنونو لګولو سره د خیال ازادۍ ته زیان رسیدلی دی او پاکستان په دغه کار د مخالفینو اواز غلې کول غواړي. د هیومن رایټس واچ د ایشیا ډایرکټر برډ ایډمز ویلي په انټرنیټ د بندیزونو په ځای د پاکستان د هغه خلکو په ضد ګامونه واخلي څوک چې د مذهب د سپکاوي په بانو بېګناه خلک وژني. نوموړي ویلي پاکستان دې په فوري ډول په انټرنیټ داسې قدغنونه ودروي او د هغه خلکو لري تحفظ ورکي چې د تندره وډلو لخوا د تشدد د خطرو سره مخ دي. د پاکستان د مواصلاتو څانګې څو ورځې وړاندې په موبایل ټلیفونونو په میلیونونو خلکو ته ټیکس میسیجونو کې ویلي د مذهب د سپکاوي موادو خورولو نه ډډه وکړي چې په ضد یې د بشري حقوقو ډلې ویلي وو پاکستان کې د 90% نه زیات مسلمانان دي. نو بیا حکومت داسې پیغامونه ولې خوروي؟
د مردان په عبدالولی خان په خنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوی مشال خان د قضیې اوریدنه نن سترې محکمې د مشر قاضي ثاقب نصر په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کړي. په دې مهال د مشال خان پلار د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې د نوموړي مقدمه د مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي او لوڼو ته د سکیورټي انتظامات وشي. بلخوا د مشال خان د وژنې په تور کې درې نور کسان نیول شوي چې پکې یو د کالج لیکچرر هم شامل دی. د خیبر پختونخوا مردان ضلع عبدالولی خان پوهنتون چارواکي وایي د ایالت په لرې پرتو سیمو کې موجود پوهنتون څلور کمپسونه به دوی د میاشتې په 19 نیټه باندې پرانیزي.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د مومند جنسې په سر خار غلنۍ راکټي برید کړي او د ډېرې مرګ جوبلې اړولو داوی کړي دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د برید په خلې خو کړي او ویلی دی بیګا د شپې سلور راکټي داغل شوی خو کوم مرګ جوب لپکې نه داوختي. بلخو محرار ډلې په خیبر ایجنسی کې د یو لیویز عسکر د وجلو پړه هم په غاړه اخیسته ده. ځای چارواکو دغه بخلی کړي او هم دغه ډلې باجوړ ایجنسی کې په عسکر د برید دا وکړي خو ځای چارواکو یې بخلی نه دی کړي. او هم په قبایلی سیمو کې د رواج اک په نامه د ممکنه اصلاحاتو وړاندیزونه قبایلي مشرانو په سختۍ سره رد کړي دي او دا د فرنګي د زمانې د تور قانون یا اف سی آر دویم نوم بللی. د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومند ویلي په رواج اکټ یې قبایلو لستر کې تورې کړي او په دغه مجوزه اصلاحاتو کې د دوی بنیادی غوښتنه نه ده شامله چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا کې شامل کړي شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت د ملي ریډیو او ټلویزیون په ودانۍ وسلوال برید شوی دی چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او شلو څخه زیات ټپیان دي. د شروع پر ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی خبریالانو ته ویلي د سهار په 10:30 بجو یو شمېر وسلوال په جلال آباد ښار کې د ملي ریډیو او ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل چې جوابي کاروایۍ کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوال برید کوونکي وژلي.
عراق پوځ وایي د موسل ښار کې د داعش نګیره را تنګ کړې ده او اوس د داعش وسلوالې ډلې سره د موسل ښار د غربي سیمې صرف 10% برخې پاتې دي. د ګډو عملیاتو ترجمان بریګیډیر جنرال یحیا رسول ویلي داعش سره صرف 12 کیلومتره برخه پاتې ده. د امریکې د پوځ ترجمان کرنل جان ډورین هم ویلي د آی اس یا داعش ډله د ماتې په آخري زری ولاړه ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی وی ریډیو د قدر منو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازم غي یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی او سوم د افغانستان ننګرهار ولایت د ملي ریډیو او ټلویزیون په ودانۍ وسلوال برید کې دوه کسان وژل شوي دي او د شلو څخه زیات ټپیان شوي دي. د دغه حمله زمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه اغست نه ده خو په ننګرهار ولایت کې دایشتون را وډله چې د هغه سخت فعالیتونه لري. تفصیل لري په دې حق له حقمل روان.
چارواکو ویلی نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې څلور برید کوونکو په جلال آباد ښار کې د ملي رادیو تلویزیون په دفتر برید وکړ چې د افغان ځواکونو لخوا په نښته کې ټول برید کوونکو له منځه وړل شوي دي. د پیښې یو تنعیني شهید میرولی ډیوی رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل. د ننګرهار ولی ګلاب منګل نن د یوې خبری غونډې پر مهال وویل په رادیو تلویزیون د ترهرګرو په برید کې شپږ تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان شیرغه فقیری وویل دي ترهرګرو په دې وسلوال برید کې د ملي رادیو تلویزیون درې کارکونکي 2 تنه پولیس وژل شوي او 2 افغان سرتیرو په ګډون 10 تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
داعش ترورستي ډلې یو مخبري پر ننګرهار ملي تلویزیون باندې ترسره کړه او نتیجه کې څلور بریدګرې وژل شوي ده او درې نفره ملکي کارکوونکي ننګرهار ملي تلویزیون شهیدان شوي ده او 12 په ټول ښار کې ټپیان دي. ملي دفاعي امنیتي ځواکونو 2 ملي پولیس شهیدان دي او 1 ټپي دي او همدارنګه د ملي اوسو یو هم بریدګر ټپي دي.
دی دی پی کی مسولیت د ایش وسلوالې ډلې په غاړه خسته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د رسنیو په دفتر وسلوال مخالفین ډلې یې برید کوي. تر دې وړاندې هم د پلازمینی کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د بیان ازادۍ په دفترونو او د رسنیو پر کارکونکو خنړې حمله شوې چې له عمله ګڼ شمېر د مطبوعاتو کارکونکو او خبريالانو ته پکې مرګ ژوبل رسیدلې و. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه د آرمی پبلک سکول په خبر د ترهګر برید جوډیشل انکوایری غوښتنه کړې ده. په هغه پیښه کې د وجل شو ماشومان او پلارانو هم د دغه غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د طالبانو د نیول شوی وایان چې کوم مخکینه د تحریک طالبان وایان دو بیا د جماعت الاحرار وایان دو احسان الله احسان چې دا وخت د پاکستان د حکومتي چارواکو په ولخه کې وای چې دغه د مافي اختیار د حکومت سره نشته او په کاردار چې د سختې نه سخته سزا ورته په فوري ډول ورکړل شي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
قومی اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه نن پېښور ارمی پبلک سکول باندې کال 2014 شوې تر هغه برید په حق له عدالتي تحقیقاتو یا جوډیشل انکوایري غوښتنه کړې ده. خورشید شاه ویلي دي دا یو داسې پېښوه چې له وجې یې ټول قوم متفق شوی وو، خو د بده مرغه هغه وخت وژل شوی ماشومانو والدینو سره کوم لوزونه شوی وو هغه نه دي پوره شوی. د نن وړاندې کال 2014 کې پاکستان سینټ کې هم د ترخګر بریټ تحقیقاتو لپاره د عدالتي انکوایري غوښتنه شوې و او سینټرانو ویلي وو چې پولیس، سیکورټي ادارې او پارلیمان کې نه سیاستمداران د بیګنا ماشومانو د وژنې ذمہوار دي. دسمبر کال 2014 په خبر ارمی پبلک سکول باندې ترخګر بریټ کې نږدې یو نیم سلطنان وژل شوی وو چې زیاتره پکې ماشومان وو. د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د غوښتنې ملاتړ د وژل شوی ماشومانو والدینو لخوا جوړ شوی تنظیم یو مشر اجون خان هم کړی دی. اجون وای د پیخې پس هم دغه غوښتنه دوی هم کړې وه، خو تر اوسه حکومتي ادارې دوی ته دا باور ورکولو کې ناکامه شوې دي چې دې قاتلانو ته څه سزا ورکړې شوې ده. اجون وای
مونږ خو چونکې د ډومبه ورځ نه د جوډیشل انکوایري ډیماند کولو د ګورمنټ نه چیرته د دې جوډیشل انکوایري وشي او دې کې چې د چانه سکیورټي لیپ شوې رې چې هغه خپل سزا ملو شي. که تاسو خیال کړی لږ وخت مخکې په میډیا باندې د افغانستان د ګورمنټ د طرفه راغله چې مفتی خالد چې کوم یو قسمه ماستر مایند د ای پی ایس اٹیک د ارمی پبلک سکول هغه مونږ سره دی، هغه به مونږ تاسو له درکو تاسو مونږ له چې کوم دی ملا برادر راکړي. نو زه خو په دې باندې تر اوسه پورې په دې سیس پوه نه شوم چې د ارمی پبلک سکول څوک دا څونه پانسیانې شوي ری دي کې دا څو خلک وو، آیا واقعي دا هغه خلک وو چې کوم پلی کې انوالو وو کنه دا څو نور څو. ځکه چې د دې سټېټمنټ نه د افغانستان په ترګي داسې چې یاره تر اوسه پورې د ای پی ایس هغه خلک نه دي نیولې شوي چې کوم په کارو. که تاسو خیال کړی لږ موده مخکې چې کوم احسان الله احسان چې کوم یو دی آلریډي په ټی وی رالو او په کومه طریقه باندې چې هغه ناستو هغه نه یو هیرو چې کوم یو دی زموږ ګورمنټ جوړ کو، زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم او هغه چې کوم دی میډیا ته پیش کو. مونږ وایو چې نه دا احسان الله احسان چې کوم یو دی دا زمونږ د ماشومانو قاتل دی، دا ز قصاص د دیت قانون د لاندې چې کوم دی دی زمونږ زمیوار دی، که مونږ معاف کوو نو ټیک ته، که مونږ نه معاف کوو نو ګورمنټ ته یا سټیټ ته دا ویچاري مونږ اختیار نشو ورکول چې هغه به معاف کړي.
ارمی پبلک سکول باندې بریټ پړه په غاړه غستون کې د طالبانو او جماعت الاحرار وایان احسان الله احسان دی وخت پوس په ولکه کې دی او دوی اعترافي ویډیو نه پس پاکستان ریاستی ادارو باندې دا تنقید روان دی چې بشمیره بے ګناه خلکو قاتل ته پاکستان کې د یو هیرو درجه ورکړی شوې ده او پوس په ولکه کې احسان الله احسان بیغمه ژوند تیروي. تیر ورځ پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم دا خبره کړې وه. د دوی ګوند به د ارمی پبلک سکول بریټ تحقیقاتو لپاره د جوډیشل انکوایري په حق له د پریکړې هڅه وکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. خطر مناوریدونکو، د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پرامډیکل سټاف د تیری یوې میاشتې راهسې کاربندیز پیل کړی دی چې د دغې څخه لری پرتو سیمو کې د ویکسینو کمپینونه هم اغیزمن شوي دي. د دوی غوښتنې دي چې په لوړو ګریډونو کې د دوی ته ترقی ورکړی شي، الاونسونه او بیا په تنخواګانو کې اضافه هم وکړی شي. تفصیل لري حمید سمسور په دی رپورت کې.
د بلوچستان پیرا میډیکل سټاف دوه کیمپونه پرانستی دي چې یو د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته دی او بل بیا د شوزو دی چې هغه د شیخ زاید هسپتال سره پر مستونګ سړک باندې پرانستل شوی دی. دوی په خپلو تنخواو کې اضافه، په سرویس سټرکچر کې بدلون، په خپلو ګریډونو کې ترقی او دغه ډول له حکومت څخه د ژغورنې الونس غواړي. شابران د ژوب اوسېدونکي دي. د دلته په دغه کیم کې ناس دی.
ګور پنجاب ته ورکړی دی، سند ته ورکړی دی، او کی پی کی ته ورکړی دی. موږ کوم عقد قانوني حکم ده، موږ هم پاکستاني یو، موږ هم د دغه خاوري، موږ هم خدمتګار یو. کچبلچانو کې موږ کوم کار کوو، په شوباتسات کې موږ کوم کار کوو، او ایپټایټس بیماریان راځي، هر بیماری راځي. اوس موږ څه وکړو؟ موږ کوم مجبور یو، ډېر در په دار یو.
د کوټ ښار اوسیدونکي 55 کلنه شیناز بیبی هم د پیرامیډیکل سټاف اوسیدونکي ده. دا وی چې زه یو کونډه یم، ټول کور په دې باندې ګرځوم. و ریټایرمنټ ته مې یوازې 15 کاله پاتې دي، خو لکه تر اوس مهاله پورې زما تنخواه یوازې 2000 روپۍ ده.
بہت دنوں سے بیٹھے ہوئے ہم، مگر کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، ہماری کوئی فریاد ہی نہیں سن رہے، ہم لوگ اتنے مجبور ہوئے ہوئے، ہمارے دل سے پوچھو کہ ہماری کیا حالت ہے.
لڈیر وروز زخ دل تناستیو، لیکن سوک ناروی زموج د جڑا تاروی درو سوک نستا. زموج لزر زخ و پشتي سی وزایت صدا د پیرا میډیکل سټاف د کاربندیز لسو بزخه د صبح په لورو پروتو سیمو کې د ګوزن ل ناروغي زخه د ژغورنی لپاره چې کوم کمپاین روان دی هغه هم اغیزمن سوی دی. جینی داسې عکسونه هم مخې ته راغلي دي چې لیویز او پولیس و ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکوي.
پولیو خو له سره تاسې دا بار بار د خلک ورکوي، په هغه باندې فیسبوک باندې هم کتلی سي، لیویز والا ورکوي، اسرائیل مرتې ورکوي، بالکل متاثر ده. فیس والا له سره فیس نه ده اخیستی، نه اسلام آباد پولیو بنده ده، اوس هم بنده کړې ده، بیا یې نه کوو.
په بلوچستان کې 2000 پیرا میډیکل سټاف موجودیت لري. په دوی کې شجی یوازې 15000 دي چې د صبح په لورو پروتو اسپیتالونو کې د طب په څانګه کې خدمت ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په ټانک کې د پولیو د رنز د مخنیوي د مهم یا کمپین مشر ثناء الله نامعلوم وسلوالو تختولې دي. چارواکي وایي چې د سره دوه نور کسان هم نامعلوم وسلوالو ځان سره بوتلي، خو هغه راپریخي دي او ثناء الله تر اوسه پورې ورک دي. د ډیوه ریډیو خبریال شاهین شانه په نور تفصیل اورو.
د ګل ورځنه په خیبر پختونخوا، قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې درې ورځنه پولو مهم پیل شوې ده. خیبر پختونخوا کې شپږ 50 لګه او یو سلوي خسرونه زیات، ولې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بل اس نیم لکو نه زیات ماشومانو ته پولو کتری اچولې کیږي. د گورنر خیبر پختونخوا د پولو پاړه خصوصي غونډه کې د پولو مهم او د دې چارواکو حل زل ستاینه هم وکړه، او وی ویل چې سږ کال 2018 کې به پولو خاتمه وکړي شي. خو په داسې مهال په نیم قبایلی سیمه ټانک کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ځایي پولو انچارج په شمول د هغه محافظ او یو پولو کتر اچونکي وتښتولی شو. ځایي خبریال ایوب بټنی وینا تر مخې بیا وروستو د پولو ویکسینیټر او د هغه محافظ روغ رمټ واپس شوي، خو له ځایي انچارج ثناء الله لا تر اوسه واپس نه دی راغلی.
پرون دا واقع شوی دا د نیم قبایلی علاقې جات اف آر ټانک پینډي علاقې دا سید دیوان بابا ورته وایي. دی پولیټیکل دی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ تیمور افریدی په وینا مطابق ثناء الله نو میکاس دی چې ادی پولی انچارج ایریا کاسو اغا د معلومه کسانو تختول دی، او تر اوسه پرې لایس قسمه دا چې خاص څه غشوې نه دی.
د اف آر ټانک پولو کنټرول روم ویان رحیم ګل وای چې د پیښې وروسته په سیمه کې پولو مهم ځنډولې شوې ده. هم دغه پیښې په اړه امنیتي چارواکو او کمشنر لخوا غونډه رابللې شوې ده، کوم چې د پولو مهم یو ځل بیا پیل کولو په اړه فیصله کوي.
هغه سکیورټي په حواله سره خو نن هغه ایمان ټولو انکار وکړي چې موږ سره سکیورټي ډېر نه یې، هغه په وجه موږ بار بیا نه وځو، هغه په وجه موږ نن کمپین ډې فور کا سبا ته به پته لګي سکیورټي واخو بیا وکړ کو کنه وځي بیا ډې فور کو.
سیمه کې امنیتی چارواکو د ثناء الله لټنه شروع کړې ده، او وایي چې دوی به دغه کسانو ته سخت سزا ورکوي. خو ولې د پیښې وروسته ځایي پولو چارواکو هم د اضافي سکیورټي غوښتنه کړې ده چې د دې نو وروسته به یو ځل بیا پولو مهم پیل کوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وی، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
ریډیو دې قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو د ډیو ریډیو ماخامنی خبرونه ته غوږی. د ماخام د خبرونه ترڅنګ ډیو ریډیو سهرنی خبرونه هم لري. د خبرونه چې دی هغه سحر د شپږو بجو نه تر د نهو بجو پورې تاسو هر ورځ اوري، او په دې کې بیا د خزو لپاره خصوصی خبرونه بی بی شیرین بیا په ټی وی باندې هم کتل شي. زموږ خبرونه کو په ریډیو باندې اوریدل هیر کړی نو www.voadradio.com دا زموږ د ویب پاڼه پته ده. په دې باندې تاسو زموږ خبرونه که هغه د ریډیو دی او یا که د ټی وی تاسو اوریدلې یا لیدلې شي. اوس هم په چمن کې د ګمرک یو چارواکی عبد الله خان وای چې د چمن سرحدي د پولې تړل کېدو څخه پاکستان ته یوازې د ګمرک په څنګه کې د یو کروڑ څخه واخله یو کروڑ او دیرشو لکو پورې تاوان روزانه رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت چې دی هغه 2.5 اربع ډالر دی. نور تفصیل لري نعمت الله سرحدی په دې رپورټ کې.
د دواړو دولتونو تر مابیز د تاو تریخوالي له امله د سرحدي پولې تجارتي دروازې اکثره بندې پاتې وي. عبیدالله خان توره زیاته کړه چې نن سبا د پاکستان څخه سبزي او ترې میوې او د افغانستان څخه سکریپ په لویه کچه راوړل کیږي، خو د دواړو دولتونو د ګډو د صنایعو د خونې مرستیال مشر انجینیر داروخان اڅکزی وایي چې د اوس د سرحدي پولې د بندېدو له امله تجاران د ورځې په حساب د 2 څخه تر 3 کروڑ روپیو پورې د زیانونو سره مخامخ دي، او اکثره خوراکي شیان دلته په چمن خاوره کې په کارټنرانو کې موجود دي او د خرابېدو سره مخامخ دي.
د دې دروازې د تړلو څخه مشته د روزمره پر بنیاد باندې د 2 کروڑ څخه 3 کروڑ په پورې مشته نقصان کیږي، زموږ د تاجرانو او د ریونیو نقصان، او د دې سره سره چې کوم په دې لار باندې تجارت دی د تجارت چې دی و نور خو او تاوړي په دې شپو کې به توت ډیر د افغانستان سره تلل، هغه اوس نه دی روان، د دې څخه ټکی روان دي، امونه شروع سول، دا ټول چې دی دا ټیم چې دی په ولاړ دی.
انجینیر داروخان نور زیاته ک د چمن او تورخم سره دی پولې د پرله پسې د بندېدو له امله اوس افغان ترانزیت ټریډ وړل د پاکستان لاري ډیر کم سوی دی. د تجارانو د یو بل سره د سوداګری کولو کچه هم ډیره راکمه سوی ده. دا وخت د پاکستان څخه د اندوانو د سبزیانو او د امونو پیازو او پټاټو سیزن دی چې افغانستان ته وړل کیږي، او د افغانستان د تور میوه سیزن ته لږ څه وخت پاتې دی. کچیر دغه پول دغه رنګ د بندېدو سره مخامخ ول نو د دواړو دولتونو تر مابینځ په تجارت کې ډیر کموالی راځي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
دا دیوا ریډیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio DEEWARADIO at voanews.com badasi likai voanews.com.
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د وتلی اتل شیرشاه سوری د ژوند او دا غد کارنامو په اړه باندې په پیښور کې د پښتو چې کما څنګه د یونیورسيټي پاغې کې یو د سوره شوې ده. د دغه حال پښتو د دی ریډیو خبريال حمید الله صاحب زمنګ سره مرګره شوې ده. حمید الله صاحب په خیر. حمید الله صاحب، دغه ایونت یا دغه دستوري حال کرا ترا کې چا پکې وناګانې وکړلې، کمی خبرې پکې وشوې؟
جی بالکل، دا څنګه چې ویل د پښتنو اتل او د هندستان پخوانی بادشاه شیرشاه سوری چې په هندستان باندې 15 کاله حکومت کړی دی، دا غوی چې کوم د هندستان کې د حکومت 475 کال چې کوم دی هغه نن پوره شو، او پاره باندې د پوخ یو تنظیم نه پوخ نوم غلری هغه تنظیم دا په اشتراک سره د پېښور په هندون د پښتو څنګه نن چې کوم دی یو سیمینار مونږ کې کړو پای کې دا غوی په جون د پښتنو د پاره دایي په مبارزه او بیا په هندستان کې د حکومت د قائمولو په ټولو خبرو باندې خبرې وشولې. په دې کې بشیر مټا چې په شاسوري باندې په انګریزي ژبه کې کتاب هم لیکلی دی هغه په کې د دوه پجن په حالات د حکومت په حالات او چې څنګه د اولس په ګټه باندې د حکومت په پای باندې تفصیلي خبرې وکړلې. دغه شان لطیف فریدی آیاز مندوهیل چې کوم دی هغه په کې خبرې وکړلې. نورو مقررین هم په کې خبرې وکړلې او د پوهنتون چې کوم زده کوونکي دي هغه بیا د شیر شاه سوری د جن په حق باندې دغه خلکو نه پوښتنه هم وکړلې او یو ډیر زیات ګټور باز چې دغه جن دغه مبارزه او دغه شخصیت په اوسني حالاتو کې د پښتنو لپاره د پښتون نسل لپاره هغه څنګه د ډاډ باز جوړې دي شي هغه څنګه د پښتنو دروچدېدو باز جوړې دي شي په دې ټولو خبرو باندې خبرې وشولې او یو درې غټې غوښتنه هم پکې بختور شاه وشولې او یو دا چې پکې د پښتنو په نصاب کې خاص کړله او دلته په پښتونخوا کې په نصاب کې داغه د جن په اړه داغه د حکومت په اړه باندې چې دی باندې مزامین په نصاب کې راغلی شي نوې نسل په باندې خبر دل شي او دغه شان نوې نسل چې کوم دی هغه د خپل کام په باره کې ډاډمن کړي شي هغه حوصله ورکړي شي. دغه وختونه وشله په روختاس کې چې کوم دغه دور یو مشهور کله دا چې هغه دغه یو لینډ مارک دغه دغه دی دغه د بیا ودانې یا دغه د سارنې وختونه وشله او بیا د هند حکومت نه پکې دغه وختونه وشله چې دغه چې هلته په هندستان کې کوم مزار دی دغه ساتنه دی وشي او هغه هغه د ډیر زیات خطرې دي د تجاوزاتو نه نو هغه هم دی پسار کې وسارل شي او هغه دی خوندې وساتل شي. دا وختنې په دغه سیمینار کې وشولې.
ډیر مننه احمد الله صاحب.
ډیر مننه ارباب.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منابریدون کو په پا پاکستان کې نږدې 3.5 لک کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې حکومت یې مرستو په لړ کې د دوی سره خبرې کړې دي. د اف ټی ایم ای یعنی فاتا ډیزاستر مینجمنت اتورټی مشر محمد خالد سره ابراهیم شنواری صاحب د دغه حکومت یې مرستو په حق له دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
دا چې کوم ایم او یو مونږ د سر ساين کانو دی ایم او یو د لاندې دی په مونږ ته ان شاء الله سلور زرا خیمه را کوي دا غین علاوه مونږ ته 8000 پلاستیک شیټس را کوي او سلور زرا مونږ ته چې دی کنه نان فود ائټمز را کوي پاغي کې دا مختلف روزمره د استعمال سيزونه دي. دا مونږ به ورکو 3000 فاميليز ساوث وزیرستان ایجنسی او 1000 فاميليز نورث وزیرستان ایجنسی چې کوم خپل علاقو ته واپس روان دي غی علاقو ته چې کوم علاقو کې دای کورونه ډیمیج دي او غی ال ته چې واپس لاړ شنو اې د اوسېدو سزا نشته نو هغه ته مونږ دا ټینټونه ورکو. نو دا چې دی کنه د دې ایم او یو د لاندې مونږ ته بدې دا اسسټنس راکړي
خالص په خو هو دا سمرستي هغه وخت کې وخت کې غوښتل کې دي چې کله د خلک د کډوالۍ په حال کې و چې دوی کورن ته واپس لاړل نو څه ضرورت پېښ شو دا سی مرستو غوښتنو
د خلکو ظاهر ال ته ضرورت دی ال ته د خلکو چې کورن ډیمیج دي ګورنمنت ای ته کمپنسیشن ورکړي سلور لک روپے چې کوم مکمل ډیمیج هاوس ته هغه اونر ته ملاوي کی او 1,60,000 روپے چې کوم جزوی چې کوم تبا شو دا کور دے دا غي اونر ته ملاويږي نو دا پیسې خو ملاو شي خو ظاهر تاسو پته چې دا کورونا جوړېدو کې ټایم اخلي تر سو پور چې کورونا یې نه جوړایي په ظاهر چرته خو بجون ته ری غي دا پاره چې دا خیمه سو ظاهر ګورنمنت د طرفه چې دی کنه میجر کنټریبیوشن دی او باقي کم کم ځای کې چې ګیپ وینو هغه بیا یو ان سی آر او دا شانت نور یو ان ایجنسی سره شي غي کور کی
صرف نورث ساوث وزستان د پاره کنه نور قبایلی سیمو کې هم دا سه ضرورت شته.
نور قبایلی سیمو کې دی الریډی مونږ ته پورت را کړه دے کورم کیمرا کړه دے اور اگزے کیمرا کړه دے او ساوث وزیرستان ایجنسی کی مخ کیمرا کړه دے چکم فیس 3 ریٹرن دا اوس فیس 4 ریٹرن کی دا مونږ ته اسسټنس را کړه دے
خالص بخیرنه پښتنه چې دا واپسې دا نیټه تاسو بیا بیا وګزاوله اوس دا سي سیم کناشته چې تاسو کوم اخیرین نیټه خو او څومره کډوال پاتې چې واپس پر کوم تلاش
حکومت چې دې کنه مونږ ته کوم نیټه را کړه وا 30 اپریل 2017 هغه خطیر شو اوس نوې نیټه خلا مونږ ته ګورنمنت نه راکړه خو تاسو پته دا چې اخیری ته دا چې کوم 5-6% پات شي دا 5-6% دي کې مختلف مسلې وي سزاونه چې د اغا سکیورټي وایز کلیر نه سزاونه کې د سہولیاتو مسلې ګورنمنت کوشش کوي چې اول ای تاغه سہولیات ورکړي دا غینه بعد د خلک چې دی واپس کی نو دا کیسه چې دی کنه دا ان شاء الله زر تر زر ختمه شي دا پورا پروسس په زر تر زر چې کوم دی کنه مونږ کوشش کوو چې کمپلیټ کړو
خالص د وایز اف امریکا ډیور ریډیو سره تاسو خبر کولای رمنه.